احمد چې بریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبرې به له دې سره ښې مخته ولاړې شي. د قطر خبرې څنګه روانې دي؟ په دې خپرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکینګ کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي راډیو ته ویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارلین شاه رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسېد. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره 40 میلیون ډالر لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لاس فارغان به سږ کال د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له 2 کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخی غلامی صادقي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څېړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه و ښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونیه سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونیه ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت وړوي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او رسای خبر د جرمنی د احصایه اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوخت. د جرمنی د احصایه فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندۍ شي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لوري وغندل.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري. په لوګر کې مولا روغتیایي ستونزو خبرو بلور ته مولا دی هم خبرو چې په لاند راتلونکي کې به په لوګر کې 320 روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول سوالې د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغیږي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبې په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د 2 ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 5 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغېز لرونکی او باصلاحیته شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زنداني شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی وو چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان دی زنداني کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لی شورا د دغه پریکړې هرکلی او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي. د وی د مولا برادر د راتګ مثبت نقطه دا ده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامیږي او د هغه کاري مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیاوړتیا سره مرسته کوي. په ځانګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ واړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په ورځ ویلامې په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامې کې راغلي چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لوړپوړو چارواکو څخه ګڼل کېږي د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې و او ویلي و چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کېږي چې د ملا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ملا عبدالغنی برادر د څلورو هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټې شورا رهبري پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دې خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کېدای شي چې تاسو د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ارتباط ازادي راډیو ته سمس راوستوئ او دا سمس به له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقی نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پای بخپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابل د سجرړو خبريال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غواښ کوي چې ک ولسمشر مانی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لری کېدو په اړه ورکشې فرمان لغوه نکړي او د ملي والی د حکومت د هوکړې خلاف خپل کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. دغه ګوند سرپرست او د ملي والی د حکومت د هوکړې پر عمل کېدو د سار کمیسون رئیس محمد ناطقی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل چې د ښاغلی محقق لری کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف دی او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوی هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دی. ښاغلی ناطقی وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي والی د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د یو ځانګړي فرمان پترس کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لری کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 ماده د 13 فقرې پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لری کېدل منظور دي. د 36 ماده په 13 فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استعفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي، خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دی د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر دا خپله پرېکړه بېرته واخلي، دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلي دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس د بېرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، دی اصل ده، خلاص ده، له دې نه وروسته هغه نه لري.
ښاغلی مصبا وایي دا سمه ده چې اجرایه ریاست د قانون خلاف د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرایه رئیس او مرستیالان یې د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلی دي. د د په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لږ دي. بل لور ته د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بستر په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغه اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوي بس دو ماشوم سي دغه سره دوه مين دي نو دا کله جي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش سي موږ مریضانه روش پېته مریضه بستر دي او د موږ د بخش د ټول سربسري روختون د سیاغه کې د زنانه اولادي بخش بستر لري کوکه رواني بخش بستر لري کوکه داخلي بخش بستر لري دي کې د عملیاتو بخش بستر لري دي کې د اطفال نو دا پنځو بخش سي موږ تقسیم کو اطفال ته ډیر کم بيټ سيږي.
د لوګر د ولایتي روختون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روختور په معیاري ډول د هغه سلبستري روختون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سلبستري لپاره، کافي نه ده ځکه چې سلبستري روختون ښه ودانۍ، ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم تارګټ چې موږ تر کړ شوی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ دی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بستري دی وایي
زما لاسم د پښې شکرم شوره زما لاسم کدو نه یو موږ به څکل خو کابل ته ماغه چې مشکل دي، پاکستان ته ماغه چې مشکل دي.
بلوری ته د لوګر د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امرالله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونې وړ ده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و، خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بودي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په لوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بله روغتیایي مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د ګوزڼ 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه وو. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق کندهار راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکارۍ او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نسي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. یعنې نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا زموږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نشته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به تر 300 ماشومان پورې د پولیو څاڅکي رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي. دا وزیر په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته زموږ اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او مرتغه علتونه واضح شي.
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګوزڼ ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډولو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک چې څوک نه مبتلا کوي، چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزڼ ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنگي دونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت سروان.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قلی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال کندهار کې یم. موږ د نړۍ راډیو ته دغه پیغام دی چې د سمې مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي، او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه ځای ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې د ادارې په ساعت ورک کې او د مرسته دغه ورورسي. وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول یم، د ننګرهار د ولایت نه آزادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه او خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کېږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته راغلو، د لارې کې پوستې دي، حتی ولایت کې ګاډي را پولیس راوځي ډاکټرنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ یو، ډېر پاره بولتي. موږ د دغه غټې لوړپورې چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنجر راوځي، موږ نه په ګاډي کې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونه ته میدان کابل دروازې ته میدان پولیس موږ ډېر پاره بولي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساده یو ورځون کې په پروګرام کې وړاندې ساتو په ځغ ثبت شوی نور پیغامونه هم لرو. خو اوس یو جالب موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلی ټیکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د وی پراخې څېړنې جزئیات اسمت څاروان د سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د اکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلی ټیکنالوژۍ او د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلی ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلی ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژي څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی، چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابر ډیر دی.
ازادي راډیو ته ساسو جوش میر را رسیدلې سیمې سونه. سیف الله خاموش لزابل لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته پته مې یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که سوله نه کېږي بمباري دې بنده شي. عبیدالله له غزني لیکي که سوله نه کېږي پر طالبانو دې سخت بمباري وشي چې سم شي. عبدالمالک وفا له هلمند لیکي عبدالمالک وفا له هلمنده، عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه، عبدالواحد مدقق له لوګره، جانان له هلمنده، دغو ټولو سولې ته هیله ښکاره کړې ده او وی لیکلی دی چې هیله مند یو چې سوله به راشي. او سمیع الله له میوند لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی ژن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکي چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسېدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي په راوروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ته رایه ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیا سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشتون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا له کلونو پخوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. خاغلی امیری وویل موږ کابو 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي استندو په درلودلو سره بې سرنوښت دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقرری په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې پاړه
وای
با وجود از اینکه ریاست معارف ولایت برخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معارف برخ اجرات صورت نمیگیره.
زهرا صمیمی در برخ پانتون در ادبیات و در سنگ سخه فارغ شوه یوه بله محصله ده چه لورت ستونز سر تکوی
هوایدا واضح و آشکار است که در ولایت بلخ کمبود معلمین مسلکی هستند، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردند، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت بلخ و اصلاحات اداری هم در جریان است، تقاضا می‌کنم که در هر سرچ بیشتر توجه شود.
در بلخ ده پهن ریاست مشر علی امیری وایی چه دوی ده خپل اداره په چوکاټ کې ده خالی بستون راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا ترسره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو اداري مشر سادی اکرامی ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالی بستون راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچ درې اوسیدونکي لري. دوی وایي چې لوی سړک یې کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسدآباد، ماڼوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیف شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روهله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکي ویلا صدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکه چې د چپې درې ولس او ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د الوخت د امریکایي قواو د امپیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی و، بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یو جوړول یې ټوله تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان لواله ان تر نورستانه پورې سخت خراب دی.
د چپې درې اوسیدونکي مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي په اړه وایي
موږ د سړک نه داسې لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسې یتیمان فاتې. چغان نه راغلی ته د دې پورې دې ته پوخ سړک نه ورکیږي. بیا هم دې ته موږ پوخ سړک ویل چې زموږ سړک پوخ دی تر ماڼونګي او پخلي کې را رسېدله، خو د چپې درې ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول مونږ تګ دې سرکی مونږ ډېر انتظار کوو چې دا سرک به الله پاک جوړ.
خلک له حکومت غواړي چې پخوا کومو کسانو د پیج او صدآباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نه دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبې ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شو، دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي، داسې بیا داسې شکل یې ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار یې داسې پیل کړی ده چې په هرو کیلومتر کې یو لوی ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس 40 کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونې وړ ده چې د ننګلام او اسداباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوې، په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو، داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونه د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمدلله کابیسا ولایت د لسو سوالی څخه ما او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمانان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په شپېته رمه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه دا ده په کابیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړ د ملي اردو خوا ته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ د خلکو ته دا خدمت نه درکړي چې خلک د سړک باندې راشي او خلک په ځمکه را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دا په صدر خلګو زمونږ نن چې دی هغه اکثرات وخت په څوک مقابل ډیر وخت سوي دي چې دی کنه یو کړی دی نه دوه می ټلیفونونو والا ته د ریکي کپتان ټاکلی هغه د نور کلمه نه چې د کوښنیان سره کوښنیان زیری اسلا نور هم اسلا چې دا کوم کوښنیان سټیجی یا د جونیور سټیجی بیا د مکتبو ان کوان د جونو فازه د کوي پردالار باندې نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلې او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته. په لاخره بیا د خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه کومه کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړی چې سترګه ده پوری ته مکتبو پرې د انجینر سي دا او مونږ کوی چې نو د کندهار په سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار سفر د بل ترې لمن د خبره دی لمن د خبره سمه شاه توخي نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چنداني د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي خلیبان خلګي دا و خلګو اندني او کشنيان څخه د لارې دي ریجی مشکلات لري. نو په دا غاړه مې وشتنه ده د دا شاګردانو بستيني د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه ني دا ډېر مسایل دي تب چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا وشتنه ده نور دا پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت یې د امده چې موږ شماري د موږ خدمت ازریو.
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تاګابل اوسوالین له غږیږم. د دملیا د موږ پوښتنه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لګاو وکوي.
السلام علیکم. خدمت سره د ورما جوړ اوسوالین څنګه د جنگ حالاته څنګه منطقه مو ټول بمبار سوز ځای منطقه څنګه مو د وینې ووته ورا ورزدل راغلي ماجر د هرات ولایت شړای کې پروت یو ټول کوم کونه ما سې شړای راته هم تور کول کیږي حواله دی یو بل هغه کېده
مشه مشر دی خورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کی دی خو مونږ وشت کی بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو مشته راس په شکه یو رومانه کوم کونو هیڅ ځای موږ ته نه رسېږي ما شومان ټول یا خو ګرمي کتر کنه څه کولای را دبل چې موږ ته کومک ورسې موږ ته سرپناره چې موږ ته شی دی راکې نو موږ دی اجازه وکړي چې موږ لار پر یو بل سره خپل سرپناره کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
بل السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده په درنښت هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دې غوڅم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا